د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر باقی مو تاسو ته د 10 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمه ګنټه کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیزې خبرونه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې چې دا هر څه تاسو وړاندې کړو، لومړی به ګولایي ستاسو خبرونه وایو.
د پاکستان قومی سلامتی کمیټه قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پریکړه توصیه کړې. د افغانستان خوست ولایت د موسی خیلو مشرانو د جنګو تعلیم لازمي ګرځولې دي او د ترکیه ولسمشر نن په بوسنیا کې انتخابي لاریون کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومی سلامتی کمیټه پرون قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د اعظم کولو فیصله توصیه کړې چې ورسره په انتظامی، عدالتي او قانوني اصلاحاتو راوستو باندې سلا شوې دي. د قومی سلامتی کمیټه غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو لپاره متعلقه وزارتونو ته هدایت ورکړل شوې دي چې ټول قانوني، آئینی او انتظامی طریقه کار په اړه په پارلمان کې نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورت وکړي. کمیټې د فاټا لپاره راتلونکي د 10 کلونو د اضافي فنډ ورکولو پریکړې توصیه هم کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف 2 کاله مخکې د فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې وه چې د ټولو جنسو دورو وروسته یې راپورټ وړاندې کړی و. د دې وروسته وفاقي کابینې د تیر کال د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې ورسره سم هغه سیمې د 5 کالو په موده کې له ټولو خواوو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. د فاټا د آئینی حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورو لپاره بیګا په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. د قانوني چارو وفاقي سلاکار بیرسټر ظفر الله په مشرۍ کې په غونډه کې ویل شوي چې د فاټا په اړه د دېشم آئینی ترمیم به پارلمان ته راوړي. د بیرسټر ظفر الله خان په وینا چې فاټا اصلاحاتو بل په راتلونکي غونډه کې وړاندې کوي، خو له هغې وړاندې به د ګل په ورځ د قومي اسمبلۍ د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې یوه غونډه کیږي او ټولې مخالفې ډلې او د فاټا د پارلمان غړي به په اعتماد کې اخلي. په قومي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله بیګا مشر رډیو ویل چې په دې غونډه کې ټولې مخالفې ډلې په دې سلا شوې دي او په دې بل کې ویل شوي دي چې په 1 کال کې به دننه قبایلو ته په صوبایي اسمبلۍ کې څوکۍ ورکوي او دا شان به نور اصلاحات هم عملي کوي. خو په پارلمان کې جمعیت اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي. د شمالي بلوچستان د امیرعلی بازار د ویجاړ مارکیټ مالکان او کاروباریان وای حکومت د هغه وعده پوره کړي چې ځایي دکاندارانو ته یې د معاوضو ورکولو لپاره کړی و. دلته د یو ځای مارکیټ خاوند حاجی عبدالستار پرون مشال اړتیا ویل چې خواو شا 10,000 دکانونه وران شوي دي. د شمالي بلوچستان ځایي انتظامی د میرعلی بازار د وران شو مارکیټونو د بیا جوړولو لپاره ځایي کاروباریانو سره مذاکرات کړي دي او وای تر یوې سروې وروسته به د خلکو سره مرستې کوي. د افغانستان په خوست ولایت کې د موسی خیلو خلکو په جنګو تعلیم لازمی کړی دی. پرون قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به هر کورنۍ د هلکانو په شان جنکۍ هم خامخا سکول ته لیږي. د جرګې په پریکړه لیک کې راغلي
موږ د مساخیل ولسوالۍ قومي مشران، علما کرام، ځوانان او ټول اوسیدونکي ژمنه او تړون کوو چې که څوک خپل نجونو ته ښوونځي ته د تلو اجازه ورنه کړي 15,000 افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي.
موساخیل د خوست لری پرته ولسوالۍ ده. دلته چارواکي وایي د دې قومي پریکړې ملاتړ کوي او د تعلیم لپاره به هر قسم سهولت ورته برابروي. د افغانستان حکومت وای په فرا ولایت کې د روسي جګړې لکبله سلګونه خونځې تړل شوې دي. د فرا ولایت د تعلیم محکمې مرستیال محمد صدیق حلیمی ویلي چې دغلته 401 تعلیمي مرکزونه چې 309 ابتدایي او 2 د لوړو زده کړو او د استادانو د روزنې مرکزونه دي تړل شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې په فرا کې به د زده کوونکو او ښوونکو د امنیت په خاطر ټول تعلیمي مرکزونه د مئی له 19 تړل کیږي. یاد وزارت د مئی په 18 په یو بیان کې ویلي و چې تر هغې به ټول تعلیمي مرکزونه تړلي وي چې تر څو په فرا ولایت کې امنیت پر ځای شوی نه وي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د بوسنیا هرزګوینه پلازمینې سراویو کې د انتخاباتو لپاره ریلی کوي چې مقصد یې په بهر کې میشت ترکان ووټ ترلاسه کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو په داسې قسمه لاریونو بندیز لګولې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان په سراویو کې نن انتخابي لاریون کوي. په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخابات د جون په 24 کېږي. د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ تېر کال تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شوی و چې زیاتره هیوادونو د ترکیه حکومت اجازه نه ورکړې چې د ټول پښتنې لپاره په هغه هیوادونو کې لاریون نه وکړي. د بوسنیا رسنۍ راپور ورکوي چې 20,000 کسان به د ښار په زیترا سپورت مرکز کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د اردغان او د ترکیه لومړی ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک لوی انځورونه د مئی په 19 لګېدلي دي. اوروسته خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د هند شل اوریز کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا کولکاتا نایټ رایډرز سن رایزرز حیدرآباد ته په 5 وکټو ماتې ورکولو سره د سیالو دویم پړاو ته رسیدلې دي. له دې مخکې سن رایزرز حیدرآباد او چنای سپر کینګز لوبډلې دویم پړاو ته رسیدلې دي. د سیالو دویم پړاو لوبي به د مئی په 20 کېږي. دا د مشال اړو خبرونه.
اوریدونکو ګلیاس تاسو د خبرونو ویل تاسو په دې خبرونه کې له مشال ریډیو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان قومي امنیت کمیټې د قبلي سیمو اصلاحاتو لړکی د زینو د خبر پښتونخوا سره ګډولو فیصله تایید کړې ده. خو یو ځایی سیاستوال وایي د پاکستان پوځي عدالتونو ته د ترګري ضد مسایلو کې 49 کیسونه استول شوې دي. هلته د بشري حقوقو فعالانو وایي چې په کار ده په دې لړ کې انصاف وشي او ټول هغه تقاضي پوره شي چې قانون یې اجازه ورکړي.
دې کې چاته د وکیل حق نه دی، کې چاته د خپل دفاع حق نه دی. دا زما په خیال چې دا سلسله په کار کې بند شوې او نن سبا تاسو ته پته چې حکومتونه ډېر کمزوري دي او عدالتونه هم داسې دي چې هغه هم څه ویلې نشي.
او د افغانستان د لری پرتی د افغانستان د خوست ولایت د لری پرتی ولسوالۍ موساخیلو خلکو فیصله کړې ده چې دلته به جنکی خامخه سکول ته ځي او که څوک خپل لور مکتب ته یا ښوونځي ته نه لیږي نو هغه به جریمه کیږي.
تر 300 نفر پر قومي مشران د نیو علما او ځوانان د پریکړه وکړه چې موږ له کسره کان چې لکان مکاتب ته لګو همداشان بنجونه لګو او کچا ونه لګلې 5000 افغانۍ به د قومي د لمخې همدغه جرګې ته ورکوي.
دوه ونیز خبرونه ورورولي او سولې پر لور حمله رو موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پرون قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو فیصله تایید کړې ده او د وی چې د سربا انتظامی عدالتي او قانوني اصلاحات راوستو باندې سلا وشي او خلک به له بنیادی سہولتونو څخه برخمن شي. ملخوا د فاټا آئینی حیثیت پړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې شروع کړې دی او چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې به د فاټا آئینی ترمیمی بل وړاندې کړي. ډېر نور تفصیل ګلایا زور.
په اسلام آباد کې د خالی په مازیګر د قانون وفاقي سلاکار بیرس رضف الله خان په مشرۍ کې د فاټا د دیشتم آئینی ترمیمی بل په اړه د پارلماني ډلو غونډه په اسمبلی کې وشوه. په دې موقع د بیرس رضف الله خان وینا وه چې د فاټا اصلاحاتو بل په راتلونکي غونډه کې وړاندې کوي. خو له هغې وړاندې به د ګل په ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې غونډه کېږي او ټولې مخالفې ډلې او د فاټا د پارلمان غړي به په اعتماد کې اخیستل کېږي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله وویل چې په دې غونډه کې ټولې مخالف ډلې په دې سلا شوي او په دې بل کې ویل شوي دي چې په یو کال کې به دننه قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکوي او دا شان به نور اصلاحات هم عملي کوي. د زیاته کړه
کوم بل چې ګورنمنت راوړل غواړي هغه کمپریهنسیو بل دی او وانس فار آل به دا شی دغه شي ان شاء الله. ټایم لاین یو کال به باغې کې لګي. البته امندمنت به کېږي دا ریګولیشن دپاره به داسې څه دغه کو چې را د هغې لپاره سټرکچر او د هغې اختیارات چا ته ورکول دي هغې لپاره انډیشلي به څه د هغې د اگزیکټیو به څه بولي نور په بل باندې ان شاء الله اتفاق تقریبا شوی دی او بل به په منډه باندې بل ټیبل کېږي ان شاء الله په دې پیریډ کې به راځي.
له باجوړ د کمی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای چې حکومت او مخالف ډلې لډیرې مودې راهیسې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو خبره کوي خو چې کله د بل منظورې خبره راشي نو په اسمبلی کې د دوی غړي موجود نه وي. شهاب الدین خان وی لدی وړاندې د مئی په شپږمه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قبایلي سیمو په اړه د پارلماني مشرانو غونډه شوې وه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کړی وو او ویلي وو چې د فاټا په مسله دې ریفرندم وکړي شي او یا دې ورته ځانګړي صوبه ورکړل شي چې خپلې فیصلې پخپله کوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو تاسو نن له مشال ریډیو نشر کیږي. د شمالي وزیرستان تاجران وای حکومت ورسره تیر میش لوز کړه و چې په سیمه کې د عملیاتو لوج څومره نقصان شوه دا غي ازالي لپاره بورته معاوضه ورکړي. د دوی په خبره چارواکو دا وعده نه ده پوره کړې. په شمالي وزیرستان کې په جګړو او پوځي عملیاتو کې د ځایي تعلیم ادارو او روغتونونو ترڅنګ د خلکو دکانونو ته هم زیان اوښته دی چې ځینې بیا رغول شوي دي. نور تفصیلي د منور شاه په رپورټ کې ورو.
د شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو او دوکانونو مالکان وای حکومت ورته 13 میاشت د باور ورکړې وو چې د ضرب ازب عملیاتو لوجې د دوی سمره نقصانات شوي د هغې د اندازې لګولو وروسته به ورته زر تر زره معاوضه ورکړي. خو دوی وایي نږدې یو میاشت کېږي حکومت تر اوسه په دې ژمنه هیڅ عملي ګامونه نه دي پورته کړي. حاجي ستار چې په میرعلي بازار کې خپل مارکیټ وو وایي د اپریل په 28 ورسره د پوځ او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په میرانشاه کې ملاقات وکړ او ورته وویل چې د چا څومره نقصان شوی وي دا غي تفصيلات دی ورسره جمع کړي او د سروې ورستو به هر تن ته خپل جایز حق ورکول کیږي خو تر اوسه سروې ونه شو. د شمالي وزیرستان د سوداګرانو په وینا د ضرب ازب عملیاتو پر مهال د دوی خواوشا 10,000 دوکانونه ړنګ شوي چې پکې د لکونو روپو سامانونه هم خراب شوي دي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره یې په دې معامله خبرې شوي او هیله لري چې په یوه میاشت کې د نن با ټولو متاثره دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه
چکیم د دکانداران دی دغه څومره نقصان شوی فری تو پر دا چکیم غاجوړه شوی دو کمیټي دا د فغال شي چې په میاش کې نه دا مسله حل شي او چې څا څومره نقصان شوی چې ډبل ورته ملاوي سنگل نه ډبل ویلې چې درې کوله کې تیر شول
د یادونه ده چې 13 میاش د شمالي وزیرستان دکاندارانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي درنه کړې وو غوښتنه یې کوله چې حکومت دې د ضرب از عملیاتو له وجې له منځه تللي د دوی د کاروبارونو او جایدادونو معاوضې ورکړي وروسته شمالی وزیرستان له پولیټیکل انتظامیه سره د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې دغه مظاهره ختم کړل شو
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون په کراچۍ کې د ترګرې ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د وژنې د کیس اوریدنه وکړه چې پکې ملزم پخوانی پولیس افسر راو انور عدالت ته وړاندې شو په دغه موقع نوموړي ته هتکړی نوې اچول شوي او یو شمیر پولیس افسران ورسره ملګري وو د خبرې په ټولنیزو او رسمي رسنیو یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي په دې اړه د کراچۍ پولیسو د نقیب مسید د کورنۍ وکیل څه وایي منور شاه درته تفصیل لري
د خالی پورز پخوانی پولیس افسر راو انوار په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو نو موړی د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود په وجنه تورن دی راو انوار د پولیس په حفاظت کې عدالت ته په زغربن گاډی کې راوستل شو او هتکړۍ ورته نوی اچول شوې چې خلکو په سختې نیوکې کړي او غواړي چې له نوموړي سره دی د یو ملزم په څیر چلند وکړل شي په دې اړه د کراچۍ پولیسو ویان عادل رشید پرون مشال لیډیو ته وویل له راو انوار سره د قانون مطابق چلند کیږي
په قانون کې پولیسو ته د هر کار لپاره په لیکلي بڼه هدایت یا مینول ورکړل شوی چې تر مخه یې د هر ملزم سره چلند کوي د مثال په توګه سیاستوالانو یا د شپاړسم گریډ نه پورته سرکاري افسرانو لپاره یو طریقې کار ورکړل شوی دی چې پکې د دوی خلاف په مقدمه یا تحقیقاتو کې له عامو ملزمانو سره فرق نه وي خو په نیولو او عدالت ته وړاندې کولو کې یو څه نرمي کیږي باقي د پولیسو لخوا تر ټولو مهمه خبره د ملزم تحقیقات وي او د راو انوار تحقیقات اعلی پولیس افسرانو کړي چې پکې د هیز ډول فشار او یا د هغه سره د نرمۍ شک هم نشي کېدای عادل رشید زیاته کړه چې د هر ملزم حفاظت کول د پولیس ذمہواری ده او د هغه د مقدمه فیصله کول د عدالت کار دی بلخوا په دې مقدمه کې د نقیب الله محسود د کورنۍ لخوا د وکیلانو د ډلې یو غړی شریف خان کاکړ وای عدالت ته د وړاندې کولو په وخت له راو انوار سره نرمي یا هغه ته هتکړی نه اچول لوی خبره نه ده او دوی هیله لري چې عدالت به په دې مقدمه کې انصاف کوي نوموړي وویل
دا عدالت کوم طریقه روان هغه بالکل صحیح روان دا هغه کېدل ته داسې دی اوبجیکشن پر دغه سټیج باندې پر دې مقام باندې څنګه څه ور باندې کولای شي یا خدای مکو عدالت خلاص کړي یا فلانه کړي او یو بل شی را لیدل ول دې کې یو د پولیس والا منعرف استایل وټس او په دې دا اثر نه لوز ډیر خلک دې کې استایل کېدلای شي دا استایل خپل ایڈوانټیج جنرال ترخللای شي هغه به خپل ټاپ ډاون ترخللای شي خدای کیس په دې باندې هیڅ هم نه متاثر کړي او نه خراب شي او سکه با فنسز لګیدل هیڅ کم تپتیس نه ودی موږ دا یې تر دې راه د پوس یو خدای سی او اسمانه تک به ولګیږي یو د خلای مخلوق او په باندې کوشش له دوه شانو دور سي دا سړی له سزا کتن بچ کېدل یو امکان نه لري دا بچاو
نقیب الله محسود د 13 جنوري په 14 په کراچۍ کې په مبینه پولیس مقابله کې وجل شوې وو او د هغه وخت پولیس افسر راو انوار ادا کړی و چې هغه ترهګر وو خو وروسته د نقیب کورنۍ او ځایي خلکو مظاهره پیل کړي او وی ویل چې هغه ترهګر نه وو او بې ګناه قتل شوې وروسته تحقیقاتو هم دغه خبره ثابت کړه دا پیښه د پښتون ژغورنې په نوم د یو غورځنګ جوړیدلو سبب وګرځیده چې د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ د قانون مطابق د راو انوار د عدالتي سزا غوښتنه کوي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خیبر پختونخوا په سرخر پېښور کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د تیز رفتاره بس منصوبه په ټاکلي وخت نه پوره کېدو له وجې خلک د ستونزو سره مخ دي. د پېښور کاروباریان وایي چې سوداګان یې د نش برابر شوي دي، خو لا هم د دې منصوبې د سرته رسېدو درک نه دی معلوم. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي اورو.
د پېښور صدر ګوره بازار کې د ماشومانو د جامو او پیزارونو یو کاروباري محمد کلی مشال رادیو ته وایي چې حکومت تاریخ پر تاریخ ورکوي، خو د تیز رفتار بس یا بی آر ټي منصوبې سرته د رسیدو امکانات لا هم تت دي. د نوموړي په وینا دوی د دوکانونو زیاتې کرایې ورکوي او نور لګښتونه پرې کوي، خو د دې منصوبې له وجې د دوی کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي.
لارې ټولې بندې دي او کاروبار بالکل ناشته او کاروبار ناشته نو هغه په مطلب دا نه مسائل پیښې غنه تقریبا اوس 20% تم نه دی کاروبار دی وخت کې او موږ دا نه پریشان یو دا نه پریشان حد نه سو او روزه را ته پسر دا کاروبار شته دی نه پورم پکړې دی دکانم پکړې دی کریګانې دا نه په اور بوي دي چې سویلې نشو.
د پېښور صدر په دلجان پلازا کې د موټرو د سامانونو یو پلورونکی وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته پکار ده چې ل خپل دفتر بهر راووزي او د پېښور په لارو کوڅو او بازارونو کې لږ وګرځي، نو هله به خبر سي چې د دې بس منصوبې کارونو ولس له کوم ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کاروبار سالو کې تقریبا 95% سره ډیسٹرب شوی دی جی. تاسو په خار نه راځي کنه راتلې نشي بغیر هلیکاپټر نه سائیکل باندې راځي کنه سائیکل لار به نشتا. او د وزیر اعلی د درخواست دی دفتر نه وځه علاقه ته بار چکرو لگا ما تا وامي نه ونده تا کوم مقصد د خلکو نه بوت غواړي تا مهربانيو کا خپل دفتر نه بار وځه صدر ته چکرو لگا وا خار ته ګنټه کار ته لار چا کیسه کنه ته لار چا خبر نه مونږ اسلام آباد ته په باندې یو ګنټه ته رسیدو جی موټر به باندې او کار نامونګه راځو صدر لامونګه درې غنټو سلور غنټو کې رسو جی.
د دې کاروباریانو د ستونزو او فریاد په جواب کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی ویاند شوکت یوسفزی وایي چې دا د پېښور د تاریخ یو لوی منصوبه ده. نوموړي کاروباریانو او ولسته ورپیش ستونزې موقتی وبللې. وزیر اعلی پرویز خټک د بس دا منصوبه د خواوشا 50 ارب روپو په کم خرج او تر شپږ میاشتو په کم وخت کې سرته در رسولو داوه کړې وه، خو د دې منصوبې په نقشه کې د بیا بیا بدلون له کبله د اتو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم سرته نه رسېدلې او لګښت یې هم تر شپېته ارب روپۍ اوښتی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوځي عدالتونو ته د ترګری ډیر لسنوي کې سونه استول شوې دي چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه د تحریکی طالبان پاکستان او لشکر طیبه ډلې د کسانو مقدمه شامل دي. پوځي عدالتونه د یو آئینی بدلون په ترڅ کې جوړ کړل شول، خو د انساني حقونو کارکوونکي په ځینې نیوکې لري. مثلا دوی وایي چې دغلته د انصاف ټولې تقاضې نه پوره کیږي او یو څوک نشي کولی خپل کیس په سمه طریقه وړاندې کړي ځکه چې د وکیل اغمره رسایی چې په ملکی عدالتونو کې په پوځي عدالتونو کې نه وي. خو سره د دې هم چارواکي وایي چې پوځي عدالتونه ځکه ضروری دي چې په دې سره زر انصاف کیږي او هغه کسان چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي هغوی ته سزاوي ورکول یقیني جوړیږي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د پاکستان د دفاع وزارت وایي له 2015 کال راهیسې پوځي عدالتونو ته 468 مقدمې استول شوې چې پکې د 333 مقدمو فیصلې اورول شوې دي. یاد وزارت د قومي اسمبلی لخوا په دې اړه د یوې پوښتنې په اړه لیکل شوي جواب کې د جمعې په ورځ وویل چې دغو عدالتونو تر اوسه 168 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. پوځي عدالتونه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په 2015 کال کې د یو آئینی بدلون په نتیجه کې د دې مقصد لپاره جوړ شوی چې د ترهګرۍ په پېښو کې ککړو کسانو مقدمه زر تر زره فیصله کړي او دا راز د ترهګرۍ مخنیوي وکړي شي. په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو مرکزی مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي اندېښنه لري چې په پوځي عدالتونو کې د انصاف تقاضې نه پوره کیږي
ځکه دې کې چاته د وکیل حق نه دی، دې کې چاته د خپل دفاع حق نه دی،
دې کې دا غو ریکارډ نه چې د پس جرم باندې سزا شه او پس جرم باندې به مطلب چې لکه اونې وشه شهادت څه دی. نو دا زما په خیال چې دا سلسله په کار کې بند شوی خو نن سبا تاسو ته پته چې حکومتونه هم ډېر کمزوري دي او عدالتونه هم داسې دي چې هغه هم څه ویلی نه شي. نو بس چې څنګه د هغې خوښې هغه شنډه کېږي.
شیر محمد خان زیاتوي په کار دا چې په ترهګرۍ کې د ککړو کسانو د مقدمو لپاره د ترهګرۍ ضد سیول عدالتونه مضبوط کړل شي. بلخوا د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ایډوکیټ ارباب عثمان وای کسه هم د یو وکیل په حیث د پوځي عدالتونو حمایت نه کوي خو په موجوده امنیتی حالاتو کې او د آئینی بدلون په ترڅ کې جوړ کړل شوی پوځي عدالتونو مخالفت هم نه کوي.
فوجي عدالتونو او سیول عدالتونو فرق وی د یک شک نشته. لکه د وکیل ته سیادت همون هغه شانت اطمینان نه وي چې کوم زمونږ د کوم خپل سیول عدالتونو نتیجی سپاری کے ایر زیادت لکہ کلاو باسم کی گی شادتونم کی گی پاغباند جرائی کی گی اوپن آغا کے ٹرائل کی گی. نو دا فرق ہو بئی او داشتا ولی بیا ہم سے داری خلاف اپیلونا چکم دی نو آغا پا آئی کورٹ پا سپریم کورٹ کے کی گی. خود دعا کہو چی اللہ پاک سے دا ٹولی پی ایسی چکم پاکستان تا او پا دنیا سے دا دشت گردی دی دا دی خودی پا ختمی کی.
ارباب عثمان زیات کړه چې ترهګری ختم شي نو بیا به د پوځي عدالتونو جواز هم نه وي. هلته قومي اسمبلی ته د دفاع وزارت لخوا ورکړل شو معلوماتو تر مخه پوځي عدالتونو تر اوسه 250 مقدمه خارج کړي او د 101 کیسونو مقدمه لا هم روان دي. دا راز په فیصله شو مقدمو کې د مرګ د سزا نه علاوه یو شمیر کسانو ته د قید بیلابیل سزاګانې هم اورول شوې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر شفغنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور جن کو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم خوس ولایت ته ځو. د افغانستان د خوس ولایت په موساخیلو کې خلکو یو جرګه کړې ده. اول خورته ده چې موساخیل د افغانستان د خوس ولایت لري پرته ولسوالی ده. دلته د ژوند بنیادی سہولتونه ډیر کم دي. د ژوند د خپ پرمختګ لپاره دلته دینی عالمانو او قومي مشرانو په شریکه جرګه کې د جنکو تعلیم لازمی او ضروری ګرځول دي. دوی وایي که څوک د زوی ترڅنګ لور خونځي یا سکول ته ونه لګي نو جریمه یا ناغه به ورکوي. نور تفصیلی درته نجیب الله الوخیل وایي.
د خوست د مساخیل ولسوالیو اوسیدونکو په یوه قومي جرګه کې پریکړه کړې چې د خپلو نجونو د زده کړو مخه به نه نیسي او که کوم چا د دې پریکړې مخالفت وکړ نو 5000 افغانۍ به قوم ته جریمه ورکوي. د شنبې په ورځ د مساخیل ولسوال ګلاب منګل آزادۍ راډیو ته د یادې پریکړې په باب وویل.
په دغه جرګه کې تقریبا 2500 حتی تر 300 نفر پورې قومي مشران دیني علما او ځوانان موجود وو. ټولو مشرانو دا پریکړه وکړه چې موږ لکه څرنګه چې علاقان مکاتبه ته لګو همداشان به نجونې لګو او نجونې ته به د زده کړو زمینه مساعده وو او که چا ونه لګلې 5000 افغانۍ به د کومې د له مخې همدغه جرګې ورکوي. په اخر کې پریکلیک ټولو امضا کړ او ټولو دا ومنه چې موږ به د مساخلو په ولسوالۍ کې د ورسته نجونې په ټولو کلیو کې خپل مکاتب ته لګو.
په غونډه کې قومي مشر منډایر منګل په یاد ولسوالۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو مړینه او نورې ستونزې له دې کبله وبللې چې نجونې او ښځې نالوستې دي.
که چېرته موږ نجونې په مکاتبو کې ولرو یا په طبي بخش کې ولرو نو هغه مرګونه هغه ستونزې موږ ته راکمیږي او بل هغه خور یا هغه مور هغه خویندې چې موږ په کور کې تعلیم یافته ولرو هغه ټول په میل هم تعلیم یافته کوي.
د نجونو د تعلیم په باب قومي پریکړه لیکې د یادې ولسوالۍ یو تن مدني فعال سید الله حقمل لخوا ولستل شو په کې راغلي.
موږ د مساخیل ولسوالۍ قومي مشران علما کرام ځوانان او ټول اوسیدونکي ژمنه او تړون کوو چې کڅوک خپل نجونو ته ښوونځي ته د تلو اجازه ورنکړي 5000 افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي.
د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان چې د یاد ریاست د بیلابیلو برخو د مسؤلینو په ملتیا د موساخیلو ولسوالۍ د ښوونیز بهیر د ارزونې په موخه تللی وویل، د نجونو د تعلیم په اړه د مشرانو د قومي پریکړې سره به یادې ولسوالۍ ته خپله پاملرنه ډیره کړي.
موسسات راغواړم، انجوګان راغواړم، ورته وایم چې خلک اماده دي، ورغلی یم، ورسره ناست یم، هلکان هم لیږي، نجونې هم لیږي، تعلیم هم غواړي، تحصیل هم غواړي، امکانات یې نشته، امکانات ورکوي چې دا خلک پخپو ودرېږي.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د موساخیلو د قومي مشرانو پریکړه په خوست کې روڼ اندو چارواکو، مدني ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ستایلې او هیله یې څرګنده کړې ده چې ټول قومونه به په ورته توګه د قومي تړونو له لارې تعلیمي بهیر غښتلی کړي.
اوریدونکو، د خوست په موساخیلو کې د دغه بې سارې فیصلې په اړه مو د نجیب الله الوخیل رپورټ اورېده. همدا رپورټ تاسو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ، هغلته هم شته دی، ډیرو خلکو د ملګرو سره شریک کړی، تاسو هم کولی شئ شریک کړي. اوس لس نیمې بجې شوې، راځئ له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان قومي اسلامیه کمیټه پرون قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د اعظم کولو فیصلې توصیق کړې چې ورسره په انتظامی، عدالتي او قانوني اصلاحاتو راوستو باندې سره شوې دي. د قومي اسلامیه کمیټه غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د فاټا د آئینی حیثیت په اړه وفاقي حکومت له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې لپاره بیګا په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. د قانوني چارو وفاقي سلاحکار بیرس ظفرالله په مشرۍ کې په غونډه کې ویل شوي چې د فاټا په اړه د دیرشم آئینی ترمیم به پارلیمان ته راوړي. د شمالي بلوچستان د میرعلي بازار د ویجاړ مارکیټ مالکان او کاروباریان وایي حکومت یې هغه وعده پوره کړي چې ځایي دکاندارانو ته یې د معاوضو ورکولو لپاره کړې وه. د بل خوا د شمالي بلوچستان ځایي انتظامیې د میرعلي بازار د ورنشو مارکیټونو د بیا جوړولو لپاره ځایي کاروباریانو سره مذاکرات کړي او وایي چېرته یوې سروې وروسته به دې خلکو سره مرستې وکړي. افغانستان په خوست ولایت کې د موساخیلو خلکو په جنکو تعلیم لازمي کړی دی. پرون قومي مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به هره کورنۍ د هلکانو په شان جنکۍ هم خامخا سکول ته لیږي. د افغانستان حکومت پای په فراه ولایت کې د وروستۍ جګړې له کبله سلګونه ښوونځي تړل شوي دي. د فراه ولایت د تعلیم محکمې مرستیال محمد صدیق علیمی ویلي چې دغلته 411 تعلیمي مرکزونه تړل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د بوسنی هرزګوین قاضی سره یو کې د انتخاباتو لپاره ریلی کوي چې مقصد یې په بهر کې مش ترکانو ووټ ترلاسه کول دي. دا به داسې کې ده چې د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو په داسې قسمه لړنو بندیز لګولې دي. او د هند شل اوریزو کرکټ سیالیو یعنی آی پی ایل کې بیګا کولکتا نایټ رایډرز سن رایزرز حیدرآباد ته په 5 ماتو ورکولو سره د سیالو دویم پړاو ته رسیدلې ده. د سیالو دویم پړاو لوبي په د مې په 28 کېږي.
له ګلازم د خبرونو لنډیز اورو، د مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د بوروال کاکړ جوړ کړی ورورولي خبرونه در اورو. دا غیر ستاسي د سولې پر لور خبرونه اوریدئ شي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اوکراین کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. په خبرونه پیل کوو. اوکراین د اروپا په ختیځ کې پروت د مځکې له لحاظه د اروپا یو لوی هیوادونه دی. د اوکراین پلازمینه کیف نومیږي، او دا هیواد د تور سمندرګي تر څنګ له اوو نور هیوادونو سره پولې لري. په دې کې پولینډ، رومانیا، مالدووا، روس، سلواکیا، هنګری او بیلاروس شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې اوکراین د آبادۍ له پلوه هم د اروپا یو لوی هیوادونو دی چې آبادي یې څه باندې 4.4 میلیونه ده. د مذهبي معلوماتو خبرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز د ریپورت لمخه د وخت په اوکراین کې تر ټولو زیات خلک د عیسوي مذهب پلویان دي چې د ټولي آبادی څخه باندې 3.8% جوړیږي. په اوکراین کې څه کم 15% هغه خلک دي چې پر مذهب یقین نه لري، خو تر عیسویت وروسته په نور مذهبونو کې بیا تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د دې هیواد د ټولي آبادی 1.2% جوړوي. نور یهودان، هندوان او بودایان هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په اوکراین کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په کافی تعداد آباد دي چې زیاتره یې له لسیزو راهیسې هلته میشتي. مولانا نور رحمان کوچای له تیرو 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت هم پر غاړه لري. نوموړی په اوکراین کې د اسلامي مرکزونو او جوماتونو په اړه وایي:
په ټول اوکراین کې تقریبا داسې واړه او غټ جوماتونه چې مونږ حساب کوو، یعنی تعداد یې د شلو نه تر 15 پورې راځي اندازه. درې غټ ستر جوماتونه یا اسلامي مرکزونه چې خپله د اوکراین مرکز د کیف په ښار کې دي، 15 ستر جوماتونه د اډیسې په ښار کې دي چې دغه مونږ کوم ښار کې ژوند کوو، همدارنګه د خارکوف په نامه باندې یادیږي، هلته درې غټ مرکزونه دي، جوماتونه دي. همدارنګه دا د اروپا خواته ځینې ښارونه دي چې هلته مسجدونه شته.
مولانا نور رحمان کوچی وای اوس د پخوا پرتل ډیره مذهبي ازادي ورته حاصله ده.
مذهبي ازادي په غوالو کې وختونو کې لږ زره داسې د فشار لاندې نه وو، خو ولې څارلو یې دا غینه را ورسته په اوس وخت کې قدر ته وایم. تقریبا په دغه ورسته یو 2-3 کلو کې الحمدلله په ټول عمر کې مونږ داسې مونږ احساس نه کوو چې مونږ په یو غیر اسلامي ملک ژوند کوو.
نموړي ویل تر اوسه داسې چلن نه دی ورسره سوی چې دی ورته بده خاطره ووای.
ځینې خلک چې مونږ تاسې په دې هیوادو کې وینو، مثلا هغه خلک چې په عامیانه لفظ باندې درته ووایم چې د عقل نه خلاص خلک وي، هغوی هر چیرته یو هغوی خپلو کسانو ته مزاحمت کوي، نه مونږ ته بلکې خپلو خلکو ته بدرد وایي. ولې په عمومي سطح باندې که داسې رسان کو، الحمدلله تر اوسه پر چا مونږ سره داسې بد چلند نه ده کړی چې مونږ د هغې نه یوه بده خاطره ولرو.
هلمند پردیس له تیرو څه باندې 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي او د دې هیواد په زیاتره ښارونو کې ګرځېدلی دی. د هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي کله هم په دې اړه له څه مشکل سره نه دی مخامخ سوی.
د ټول ملتونو مسلمان په اوکراین هیواد کې بشپړه ازادي لري. دا مې درخړې د اوس په داسې کوم خاص توپیر چلند او یا تاوتریخوالي سره نه مخ شوی چې موږ دی وایو چې دا زموږ په مذهب او دین پورې اړه لري او اوکراینیان دې زموږ سره تعصب او یا د سره جنجال وکړي.
هلمند پردیس وایي هلته شاوخوا د هر مسلمان هیواد د وګړو خپل جماعتونه دي.
موږ به د نورو مسلمانو ملتونو جوماتونو ته تللو، لکه ترکانو، عربانو او داسې نور ملتونه هم هلته شته او خپل جوماتونه لري. بیا هغې نه وروسته چې کله افغانان لږ را ډېر شول، دوی خپلې ټولنې جوړې کړلې، کلتوري ټولنې جوړې کړې، اجتماعي سازمانونه جوړ شول او خلکو په فعالیتونو باندې پیل وکړ. جوماتونه یې اول پکې راونیو، بیا یې جوړ کړل په خپله.
دوی وایي په ځانګړې توګه په روژه کې اوکراینیان له دوی سره ډېر ښه چلند کوي.
زه چې کله هم ورته وایم چې زما روژه ده، دوی نو ډېر داسې تعجب نه کوي خو خوشحاله شي کنه چې وګورئ دلته ځوانان خپل وطن نه د خپل کلتور نه لرې بیا هم د خپل دین پیروي کوي او خپل کلتوري مراسم او دیني مراسم پر ځای کوي. نو حتی په نخ کې هم گزاره سره وکړي او ډېر خوشحال وي. او د دوی دپاره دوی بیا یوه بله ګزاره هم په دې سره کوي، څوک چې خبر لري اوکراینیان زموږ له دین نه چې مونږ 10 ساعته یا 10 ساعته روژه نیسو او کې بیا اوبه نه څکو، نو په دې اساس هم ډېره ګزاره سره کوي. دا به څومره په تکلیف وي.
کاری سلیم لا تیرو 10 کالو په اوکراین کې میش دی او په بیلابیلو شهرونو کې ګرځېدلی دی. دی وایي د اوکراین حکومت نه یوازې بشپړه مذهبي ازادي ورکړې ده، بلکې همکاري هم ورسره کوي.
موږ ته اوکراین کې مذهبي 100% امکانات شته او موږ ته هر څه چې موږ غواړو
چې اوکرين جمهوریت پس موږ اختیار کړی ده، یعنی هر څه چې موږ غواړو هغه موږ ته مهیا کوي. مسجد اجازه یې راکړې ده، د مکتب اجازه یې راکړې ده، او د اسلامي زده کړو په هغه مکتب کې چې موږ اسلامي زده کړې کوو د هغه اجازه یې راکړې ده. نو هغه شی چې موږ غواړو یعنی د اوکرين جمهوریت دغه شی زموږ اختیار کې کړی دي او موږ سره همکاري هم کوي.
له کاري سلیم څخه مې وپوښتل چې کله هم له داسې یو څه سره مخامخ شوی دی چې مذهبي احساساتو ته یې بے احترامی شوی وي؟ نو هغه وویل
هیڅکله نه، هیڅکله نه. د اوکراین جمهوریت زموږ مذهبي ته ډېر قوي احترام لري او موږ سره همکار دي، او زموږ امامانو سره همکار دي، زموږ نورو جمله مسلمانانو سره همکاران دلته شي.
نوموړي وویل تر ټولو ښه خاطره یې دا ده چې کله یې د اوکراین اسناد اخیستل نو په هغه وخت کې یو اوکراینی امنیت ساتونکي مذهب ته ډېر درناوی کړی و.
هغه لاګر پر منځ کې یو وطاق کې مې مسجد جوړ کړی و، او هلته مې مسلمانان ورونه چې څوک هغه لاګر کې ژوند کوه هغو دپاره مې امامت کاوه. نو زما دپاره ډېره دلچسپه خاطره دا وه چې یو ورځ هلته م جنماز ایښی و، نو یو دانه سلدات راغی او بل سلدات ورته ویل احتیاط کوه چې دلته مننه وزه چې دا د دو مذهبي عبادتګاه ده، دلته بې احترامي کېږي. نو دا ماته په ژوند کې ډېره دلچسپه وه او ډېره خوشاینده وه.
انجینیر محمد عثمان په اوکراین کې زده کړې کړې او له تیرو دیرشو کالو راهیسې هلته میشت دي او خپل کاروبار کوي. دی وایي د اوکراین حکومت د مذهبونو لپاره خپله یو اداره جوړه کړې ده چې هغه ورسره ټولې اړینې مرستې کوي.
په اوکراین کې خو مذهبي چارو ریاست چې تقریبا سویه د وزارت ساتې ته نږدې ده، په دې کې د افغانانو د مسلمانانو دپاره هم یو ریاست ورکړل شوی دی چې هغه رئیس شیخ تمیمی رئیس عرب ده. بیا دغه په ټولو ښارونو کې وړې وړې ټولنې دي چې په هغه کې افغانان هم او پښتانه هم د کوزي پښتونخوا پښتانه هم په دغه ټولنو کې اشتراک لري. او موږ ته شیخ تمیم په کال کې څو وارې راځي، په مذهبي ورځو کې، د میلاد په ورځ، په روژه کې دوی سره غونډې لرو، او دا د دولت نه معاش اخلي، د دولت نه تقویه کیږي.
انجینیر محمد عثمان وای اوکراینیانو له مسلمانانو کرکه نه ده کړې، بلکې هغوی هغو مسلمانانو ته ډیر احترام لري کوم چې خپل عقیدې پالي.
څوک چې رښتیا هم رښتونی دیندار ده، پنځه وخته لمونځ کوي، روژه نیسي، خیرات ورکوي، زکات ورکوي، د غیر مسلم اتباعو له خوا نه هم د قدر وړ ګرځي او په ښه سترګه ورته ګوري او احترام یې کوي.
نوموړي وویل چې کله دا ترهګرۍ پیښه وسی نو بیا اړوند چارواکي کله ناکله تلاشي کوي او هم نظر ور باندې ساتي.
ټوله دنیا کې چې اوس میډیا دا ټول خبرونه خلک اوري، اکثره دغه سې پیښې کېږي په مسلمانۍ هېوادو کې، د دوی تشویش باعث ګرځي. او موږ هم کم ورځو، خدای شته موږ کم ورځو، مستقیما خو دوی څه نه وایي، مګر کله چې د سرحداتو نه تېرېږو موږ پاسپورټو په لیدنو کې تفاوت شته ده، زموږ پاسپورټ زیات ګوري.
کاری سلیم وای د وطن ځوانان باید د کرکې خبرولو لکارونو لري ووسی او تعلیم د ژوند یو لوی هدف وګرځوي.
ځوانان اول خود ډیر لري ټول تعصب نه وکي، ل قومي مثلا لري ټول وکړي او خپل ذکر او تعلیم او تد دوام ورکړي. او بل د وطن ځوانانو ته دا پیغام لرم چې تاسو د ظالمانو طرفداري مه کوئ، هغه څوک چې غواړي چې دا وطن په بدبختۍ بوزي د هغه طرفداري مه کوئ.
هلمند پردیس وای د امن لپاره دا ډیره ضروری ده چې انسانان په ځان کې برداشت او بل ته احترام پیدا کړي.
موږ که سوله وکړو زموږ دین باید د سولې او د ارامۍ دین وي، ځکه چې نوره نړۍ باید له موږ څخه متاثره شي. په دې برخه کې نوره نړۍ ډېره په سوله او ارامۍ کې سره ژوند کوي، خصوصا پرمختللې نړۍ. نو دا زموږ لپاره به ډېره د شرم ځای وي چې موږ د سوله ونه لرو او پرمختللې او نور ملکونه د سوله ولري.
انجینیر محمد عثمان وویل ټولنه او هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې ټول وګړي په خپل مسلک او چوکاټ کې کار وکړي.
زمون پیغام دا ده چې هر څوک چې وطن لپاره هر څه کولی شي عملاً هغه کار دی وکړي. که څوک کتاب لوستی شي، کڅوګه کاروبار کولای شي، کڅوګه خبره کولای شي، کڅوګه د سیسټم لپاره پیغام ورکولای شي، هغه کار چې کولای شي هغه کار دی وکي. موږ هم دلته چې کار کوو د سرمایه زیاته برخه موږ وطن ته لیږو او زیاتره سرمایه ګذاري مو وطن کې کړې ده. خپل اولادو باندې درس وایو، مصارف کوو، غواړو چې نور افغانان هم دا کار وکړي چې خپل اولادو باندې مصارف وکړي، تعلیم تربیه او مکتب ته واستوي.
مولانا نور رحمان کوچی وای په ټولنه کې د تاوتریخوالي کمول لپاره تر ټولو اغیزناک لار دا ده چې پښتانه په خپل اولادونو تعلیم وکړي.
لکه څنګه چې الله جل جلاله په قران کې موږ تاسو ته فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاه، تاسو استعانت وکړئ په صبر سره او په لمانځه سره. زه خپل ټول هیوادوال دوی ته توصیه په صبر او په زغم سره کوم. الله جل جلاله دې ټولو ته صبر ورکړي. مونږ او تاسو کې داسې کور نشته چې هغوی باندې غم نه راغلی، داسې کور نشته چې هغوی ځپل شوي نه وي، هغوی کړېدلي نه وي، هغوی ځورېدلي نه وي. د دې تر څنګ زما توصیه به دا چې دوی په خپلو اولادونو باندې که چېرته غواړي چې زمونږ آینده ټولنه د دغه تکلیف نه چې اوس مونږ پرې باندې اخته یو، د دې تکلیف نه، د دې ورور وژنې نه خلاص شو، دوی دې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي.
د خبرونې ګډونوال وویل ښه انسانان په پوهه او ښه روزنه جوړیږي، نو د دوی په وینا د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه د خپلو اولادونو د نورو اړتیاو پوره کولو ترڅنګ د هغوی ښه روزنه هم وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت بوریوال کاکړ له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د مه په ولسمه نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولیز حل خبرې وکړې. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر گواخم، هر کله مو کوم. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کېږدي او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې پریکړه لیک کې همداراز ویل شوي چې پر ملکي وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د علماو د شورا غړی قاسم حلیمی په دې غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل
په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت د شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شرعي لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې واړو هیوادونو علماو په دې باندې پریکړه وکړله. په دې کانفرنس کې د درې واړو هیوادونو 15 کسان علماو مختلف ویناوی درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګناه انسانانو د وژنو په باب باندې یو ټاپیک او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه وو چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټولې په اخر کې له تایید شولې.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګری له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریځ کاروي. خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. انډونیشیا له دې وجې د دې کانفرنس لپاره انتخاب شوی و چې دا ملک په نړۍ کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد دی او چارواکو هیله ښودلې چې له دغه هیواده د ترهګرۍ پر ضد خبره کېدل به اغیز ولري. قاسم حلیمی په دې اړه وایي
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې دې جګړې ته را روان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي، اما هغه ځوانان هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې جګړې ته را لمسول کېږي، زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. حالان عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دغه فیصلې کړي دي، نو هغوی دې ته مجبورېږي چې په یو شرعي لحاظ باندې د یو چا نه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دل تل کله او خر ولی جاری
امن واری
دل ت غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دل ت بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دل ت نجار پردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو تا
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دوی وروستیو کې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د یو سیاسي ګوند په حیث به ومني، خو هغوی باید له جګړې لاس واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې که طالبان د سولې لار خپله کړي نو په حکومت کې ورته د برخې ورکول کېدو موقع برابرېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم واضحه ځواب نه دی ویلې. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوي عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې خو غونډه و چې لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علما او سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړي. دلته د صلح په رابطه باندې بحثونه لرل او به بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 ماده لري. دا غي مهم مسائل همدا و چې
د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شو. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شوه چې 1300 کسه علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې ترڅنګ هغه پرېکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شولو. او د سولې په رابطه باندې چې څومره پرېکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو دخوانه صادر شوي د هغې تایید وشولو. او د دې ترڅنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشري ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید دې ته بېرته موږ راوګرځو. البته هغه شیان چې د جمع عوامل دي او د جمع باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لورین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهمو ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو ته څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی، او د خاتمې لپاره یا د دې د ګټلو لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. موږ په دې باندې متاسف یو، ځکه د بشپاړ په اوږدو کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی او ناامني زیاته شوې ده، خطر قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي، او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي، هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین د خپلو مسلمانانو او د خپلو افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو دلته کړي زندگی ده، دلته ولې داسې ستړي زندگی ده، دلته شاعر او لیکوال ولې ژاړي، دلته ملي فنکار ولې ژاړي، دلته درکار او کلال ولې ژاړي، دلته محصل خبریال ولې ژاړي، فصلو دادو
سیز موږ غږ له مشال ریډیو اورید. د سولې پر لور خبرونه ده. د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ وخت په وخت د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ناستی کیږي. په دې وروستیو کې هم د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته د یو پلاوی په مشرۍ تللی و. هغه د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ساتلو لپاره په عملی پلان خبرې وکړې او په هغې سلا شول. د دې پلان تر مخه بعد ترګرې په ضد شریک کار کیږي. په دې شریک کار کې یو خبره هم د طالبانو سره د مذاکراتو پیلول دي. اوریدونکو، همدې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دوی وطن تا دی هیواد د جنگ شاکړې، لوی خدایا ته قبول مو دعا کړې. Nari 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 n
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران